السلام علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با د بشیر بلور د تلین په شمالي وزیرستان کې د کرفیو د ترکی د وزیر اعظم پاکستان ته سفر په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو وروسته صورتحال د قبایلو ستونزې او دغه سي د سیمې او د افغانستان په اړه به هم ریپورټونه ووره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
سلام شهرو میرا دی وخت مهم خبرونه دا وامین سرګون مشر اسپندیار ولی خان په واستوار طالبانو یو ځل بیا غکړل چې د امن لار خپل کیو د پښتنو وجنې ته د پای ټکی کېږي. دا ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دورځنی سفر لاهور ته رسیدلې دي او په خبر په هنتون کې د پاکستان افغانستان د ولسی تړون فورم د دواړو حکومتونو نو وختنه کړه دا چې د ترهګرې د پیښو د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په استوره طالبانو یو ځل بیا غکړه چې د امن لار خپل کې او د پښتنو وجنې ته د پای ټکی کېږي. د اتوار په مخام د پیښور په نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د وجل شوی مشر بشیر بلور د وړومبي تلین په مخه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې طالبانو سره د خبرو اترو په بهانه دی نور د سیاست نه ډډه وشي او دغه عمل دی زر تر زره پیل کړی شي.
په هغه وخت مذاکرات کړي دي چې مذاکرات چا پېژندلم نه چې مذاکرات څه کوي او دا اوس چې مذاکرات چلو دي ټول په خدای مې کتلې په هغه وخت زموږ مخالفت کړی دی چې موږ د دې سره مذاکرات کوو. نه نه ورته دا وایو چې خدای ته وکړي دا کنه غواړم پښتو متلې له کندې زوی څه خو بویا کنه مذاکرات کې مذاکرات وکړو کینه خبر ورسره کوم خلاصم کنه دې فساد نه.
اسپندر ولی خان ویل چې خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او دغه اتحادیان د ډرون بریدونو او ناټو تر سامان وړلو ګاډو د لارې تړلو په بانه سیاست کې ولی د پښتنو په خاوره د بهر ملکی ترهګرو په حلو ځلو چپه خوله دي. نوموړي ویل د تحریک انصاف مشر نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په شکل کې پیژندل غواړي. غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشرانو غلام محمد بلور او بشیر مټه هم وینا وکړه. په سیمه کې د امن لپاره د بشیر بلور د مبارزې ستاینه وکړه. د ترکیه وزیر اعظم نن د پاکستان په دورځنی سفر لاهور ته رسیدلی دی. رجب طیب اردوغان به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو سره ویني او ځینې لوازنامې به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور له مخه د ترکیه د وزیر اعظم سره د وزیرانو کاروباري خلکو یو پلاوی هم راغلی چې په پاکستان کې د سرمایه کارۍ د نو موقعو موندلو په هڅه کې دي. د پېښور پوهنتون په ایریا سټډي سنټر کې د پاکستان افغانستان د ولسی تړون فورم د سوري لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزه اړیکو په پراختیا کې د رسنیو د کردار د سرخط لاندې د ورځني کانفرنس تیر ماښام سرته ورسید. د کانفرنس په پای کې د یو پریکړه لیک د لارې د دواړو هیوادونو د دولتونو څخه غوښتنه وشوه چې د یو بل په ضد د منفي تبلیغاتو څخه ډډه وکړي شي او همداراز په پوله د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي. مشال لري سره په خبرو کې له کابل راغلی ډاکټر خوشحال روحي د کانفرنس د اعلامیې مهم ټکي صدا سره وړاندې کړ.
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې پر یو بل د تورونو لګولو او منفي تبلیغاتو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بې باورۍ لامل ګرځي کلکه ډډه وکړي. پاک افغان ولسی تړون د پاکستان حکومت د دې وینا کلک هرکلی کوي چې په افغانستان کې یوازې د منتخب دولت ملاتړ کوي او د کومې ځانګړې ډلې له پلوۍ څخه ډډه کوي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمني د دفاع نوی وزیر وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره باید له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. اورسولا اون دیر لیین په مزار شریف کې د مارمول په فوزي اډه کې جرمني سرتیرو ته په وینا کې ویل دا ډېر مهمه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ قانوني چوکاټ رامنځته شي او ځکه دا هیله لري چې افغان ولسمشر به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال په پای کې د ناټو په مشرۍ ټول نړیوال فوجان له افغانستان وزي برلن تیاری ښودلې چې 300 سرتیري یې د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او ترهګرو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وشي. هغلی کرزي پرون د یو شمیر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. جمهور ریاست په بیان کې ویلي هغه کرزی په دې غونډه کې ویلي دی لا هم پر خپل هغه شرایطو ټینګ ولاړ دی چې د دې تړون د لاسلیک په اړه په لویه جرګه کې وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر دا چې ګنې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د نه لاسلیک په صورت کې به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي ناسم تبلیغاتو بلل او ویل چې دې د تړون لاسلیک غواړي خو د افغانانو کورونه هم باید د امریکایي فوجانو له بریدونو محفوظ وي. د ایران د چمی پروګرام د خبرو مرکشي وایي د شپږو قدرتونو له استادو سره خبرې د کرسمس له رخصتیو تر وروستو مودې پورې ځنډول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویلي د او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې د دوی خبرې د عیسایانو د مذهبي جشن کرسمس او نوي کال له رخصتیو یو ونې وروستو پیل شي. د ایران د چمی پروګرام په اړه پر جرمني سربیره د ملګرو ملتونو له پنځو دایمي غړو امریکا، برتانیا، فرانس، چین او روسیه سره د ایران د استازي خبرې د دسمبر په 19 نیټه بیا پیل شوې وي. او د شام د بشري حقوقو د سرنه ټولنه چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې په حلب خار کې د حکومت د فوجي هلیکاپټرو په پرونیو هوایی حملو کې لږ تر لږه سلور سلویخت کسان وژل شوي دي. دا ډله وایي چې هلیکاپټرو بیرلی بمونه د حلب خار پر هغه سیمو اورولي چې د یاغي وسلوالو په ولکه کې دي. د حلب خار د رسنیو مرکز چې د ولسی خبري اعلانو له شبکې جوړ دی راپور ورکوي چې یو بم پر یو بس را پریوت او ټول سورلې پکې وجل شوې دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرینم د شاهین بنیرین اوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به عوامي نېشنل ګوند وایي په سیمه کې د امنیت په موضوع د سیاست نه ډډه وکړل شي. د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دوره دی او د باجوړ بې کوره شوي خلک وایي له مختلفو ستونزو سره مخ دي.
پغم کار روان دي چې زرا وطنم د کورنه زما کور مکمل تور تبا دي دا غي سره چې کم زمين دي غم زما شل دي او نور وس د زمانه کې چې زه خدا خرچه برداشت کوم د کرایې په کور کې اوسېږم.
او د مټي مغل خيلو نصرت بيبي وای سیلابونو ورلک کور رنگه اوسې د تپو سم سوک نشتا.
نه ساده بادام او دا واړه مې دومره نو سړی مې بیمار بس هغه باندې باندې دغه مجبورې ده لاسه بس پات یو بل زکات خیرات بچرک اما بيدارو هغه لوکن بیا په موسه کول.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره د بشیر بلور د تلین پاړه رپورت با تاسو ته دراورو. خو لومړی ورځو شمالي وزیرستان ته چرته چې زمون همکار دا وخت مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ته ستړي مشي وایي مودارته وایي چې دا وخت په شمالي وزیرستان کې د کرفیو څه صورت حال دی؟ اوریدونکو بخنه غواړو تخکاری چې څه تخنیکی ستونزه ده او لاړ به شو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غ کړی دی چې د امن لاره خپل کړي او د پښتنو وژنې ته دې د پای ټکی کېږدي. د اتوار په ماښام د پېښور په نشترحال کې د عوامي نېشنل ګوند د وژل شوي مشر بشیر بلور د لومړي تلین په مخه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې طالبانو سره د خبرو اترو په بهانه نه دی نور د سیاست نه ډډه وکړل شي او دغه عمل دی سر تر زره پیل کړل شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دا خدای بخلی بشیر احمد بلور پړوم بیتلین د عوامي نشل پارټي مشرانو وسلوالو طالبانو باندې یو ځل بیا غږ کړی دی چې نور د پښتنو وجل پریک دی د امن لار خپل کړی او د پښتني خوري نه بهرني ترخګر وباسي. د اتوار په ماخام په خبر نشترحال کې د عوامي نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان وویل چې عمران خان او د هغه ملګري د ډرون بریدونو او د ناتو سپلای بندیز باندې سیاست کوي خو هغه د خلکو په حق لچپ ته کوم چې د پختنو په خورا د پختنو بچی وجنی
ڈرون کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے.
د ڈرون مخالفت ولی کیگی وای چې دا زمونږ د هوایي حدونو خلاف ورزی کوي او دویم وجه دا ښایي چې دې کې بی ګنا خلق مري. زه ورسره منم. یو وړه شان پوښتنه کوم د کپتان صاحب نه، ولی پاکستان صرف د فضایي حدونو خلاف ورزی کیږي؟ دا چې زمونږ په خوره د ځمکه په لار بارني خلق راغلي دي، که ازبک دي، چیچن دي، عرب او یو خوا بل خوانه خلق راغلي دي او زمونږ په خوره زمونږ بچي وژني، نو د دې په حقله کپتان صاحب ولی غلي دي؟
تو پھر جو ازبک، تاجر، چچن، عرب یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں ہماری سرزمین پہ اور ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کپتان صاحب کیوں خاموش ہیں؟
اسفندیار خان زیاد تکڑا چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامی مشران ټول نړۍ ته د پښتنو غلط رنگ وړاندې کوي او د دې سوبې لپاره بارني امداد هم بندول غواړي.
دنیا کو پښتون ایک انتہا پسند کی حیثیت سے، ایک دہشت گرد کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے.
ټول نړۍ ته پښتانه یو انتہا پسند او د ترهګر په شکل کې وړاندې کوي. ډیر عجیبه خبره ده، یو سړی د میاوالی ناراضي، دوه د ملتان نه، یو د لاهور نه او بل د پنډی نه، ټول په پیښور کې ودرېږي او وایي چې دا غیرتي پښتانه به د ناټو لارې بندوي. ولې په پنجاب کې غیرتیان نشته؟ سه
سب کے سب پشاور میں کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ یہ غیرت مند پختون جو ہے تو یہ نوٹوں کا سپلائی روکیں گے. کیوں وہاں کوئی بے غیرت بیٹھے ہیں جو نیٹو کا سپلائی ہم نے روکا؟
وسلہ وال طالبان سره د خبرو اترو په حق له د عوامي نیشنل پارټي مشر اول چې حکومت له پکار دي چې د مذاکرات او عمل زر تر زره پیل کړي.
مونږ خو په هغه وخت مذاکرات کړي دي چې مذاکرات کیا پیژندل هم نه، چې مذاکرات څه کوي او دا اوس چې مذاکرات چلو دي ټول په خدای مې په تاسو په وخت له موږ مخالفت کړي دي چې مونږ د دې سره مذاکرات نه نه ورته دا وایو چې خدای ته وکړي کنه پښتو متلې له کونډه زویا څخه بویا کنه مذاکرات کے مذاکرات ہوتا ہوں کہ میں خبر و سرو کا مطلب ہم کا دے پتا نہیں اجی سے وہ کافی لوگ آگے نمس کے دیش نہیں سمجھے.
دا دین اولان دی د خدای بخلی بشیر احمد بلور مشرور حاجی غلام احمد بلور اول چې وسلوالو نه صرف د ضرور او نور د ګوند مشران اوجل، بلکې په دې باندې هم ځان مرګي برید وکړو چې نور لس کسان پکې مړ شو. خو د دې باوجود هغه طالبانو ته اپیل کوي چې نور د پښتنو وجنه بند کړي او د امن لار اختیار کړي.
پاکستان حکومت ہے تو خدا کا سن دیتا اس کا نظریہ تو قبول ہے کہ کلاش ہے تو پختہ ہونا نہ مطلب دے تلاش ور کرے تو مارے.
د تلین ګډونوالو بشیر بلور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کې هغه د پښتون قام شهید وګرځولو.
مشال لیډیو تاسو ته د بشیر بلور د تلین پاړه ریپورت تاسو ته دا وخت را سره د مشال لیډیو خبريال د شمالي وزیرستان نه د ټلیفون په کرخه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. اداره ته وایي چې دغه په سیمه کې په شمالي وزیرستان کې د ډېر ورځو راهیسې کرفیو لګل شوی و، نو دا وخت د کرفیو پاړه تازه معلومات څه دي؟
مننه انیس اجمل. په شمالي وزیرستان کې څنګه چې تاسو ته پته ده، د 13 ورځې پر لپسې دوامدار کرفیو ده. خلک په کورونو کې ایسار دي او د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خلک بار بار چې کم ځایي ولستې غوښتنه کوي چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکي باید د دوی نوره کرفیو ختم کړي چې دوی خپل ضرورتونو سامانونه چې کم دي هغه پورا کړي. په دې باره کې به دا وایم چې 13 ورځې د وسلوالې ډلې یو کماندان لاړخه په رسنیو کې داسې څه ګواښونه هم شوي وو چې که هغې کرفیو ختم نه کړی شوه نن ماسپښینه پورې، نو دوی د دولت ته داسې ګواښونه هم ورکړي وو. خو نن شمالي وزیرستان اوس تازه لږ ساعت وړاندې د شمالي وزیرستان حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ویان احمد الله احمدي مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه په ټلیفون باندې وویل چې 13 ورځې د دوی لاړخه د کرفیو ختمولو کم ګواښ شوی وو. هغه دولت ته د جنگ الټیمیټم یا دړکه ورکولو نه و، بلکې د اولس د ستونزو په خاطر یې کړی وو او دولت ته د عوامو د ستونزو ختمولو په خاطر کرفیو چې کومه ده دوامداره کرفیو چې دا هغه دی ختم کړي. دوی دا هم وویل چې دولت سره د دوی چې کومه معاهده ده هغه برقراره ده. په دې لړ کې پولیټیکل انتظامی سره هم چې خبره وشوه هغه وایي چې زر دا چې په سیمه کې کومه کرفیو دا هغه ختم کړی شي او عوام چې کومې ستونزې دي هغې نه دوی خبره دي او هغې باره کې دوی پوره کوشش کوي چې هغوی ته نور سهولت ورکړی شي. نو دغه تازه تازه د حافظ ګلبادر وسله والې ډلې احمدالله احمدي طرف دغه بیان وو او پولیټیکل انتظامیه هم دا وایي چې زر دا چې کرفیو دغه کومه دوامداره کرفیو دغه واپس کړی شي.
سمه ده، ډېره مننه د تازه معلومات را کولو. اوریدونکو تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې نن په عمر وس هم کرفیو دوام لري.
دا مشال ریډیو دا
د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دوه ورځني سفر لاور ته رسیدلی دی. طیب رجب اردان په د پاکستانی وزیر اعظم ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو او دغه سي کاروباري خلکو سره ویني او په بازو لوزنامو به لاسلیک هم کوي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار نورو.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان د ګلپور سحر وختي د پاکستان په دورزنی سفر لاهور ته رسیدلی دی. د پنجاب وزیر اعلی شاباز شریف نوموړي ته د لاهور په هوایي ډګر هرکلی وې. د دوران میلمه ته د یویشتو په سلامي ورکړې شو او آتشبازي وکړې شو. رجب طیب اردوان به نن ماسپخین ایچ ایس ان کالج لاهور کې یو دستور کې ګډون کوي او وزیر اعظم نواز شریف به د نوموړي په درناوي کې د ماسپخین میلمستیا ورکوي. د ترکی وزیر اعظم به پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او نورو سیاسی مشرانو سربیره کاروباری خلکو سره هم ویني او پاکستان ترکی بزنس فورم کې به هم ګډون کوي. د نوموړي سره د حکومتي لوړپوړو سربیره سلويختنی کاروباری پلاوی هم د پاکستان په سفر دی. څوک چې به د تجارت او سرمایه‌کارۍ نوې موقع لټوي او دلته به د کاروباری خلکو سره په دغه اړه خبرې کوي. رجب طیب اردوان به د تجارت او سرمایه‌کارۍ لړکې پاکستان سره د مفاهمت په سلورو یادښتونو لاسلیک هم کوي.
تاسوری دل چې ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان دا وخت پاکستان په دوره دی او اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان په اکثر ضلعو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره له جمعیت علماء اسلام نظریاتی او جمعیت علماء اسلام فیدل سره اتحاد کړی دی. یوی خواته ملت پال ګوند چې هر وخت یې په افغانستان کې د طالبانو د جنگ مخالفت کړی دی او بلې خواته هغه مذهبي ګوند چې هر وخت یې په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد ویلی او تر ننه یې هم پخکارا ملاتړ کوي. دا چې د دوی اتحاد څه ډول شوی په کوټه کې زمونږ خبریال د سیاسي ګوندونو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په بلوچستان صوبه کې د 8 دسمبر تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته په ښارونو کې د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره په بیل بیل سیمو کې د بیل بیل ګوندونو ترمنځ اتحادونه سوي چې د صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې په شاوخوا دریو ضلعو چمن، سیف الله کلا او ژوب سیمو کې د پښتنو ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند له جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې سره اتحاد کړی چې له همدې ګوندونو څخه به چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکل کیږي. له دې سره بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند په زیارت سیمه کې له جمعیت علما اسلام فیډلې سره اتحاد کړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې صدر عثمان خان کاکړ وایي د نورو قانونو د ملایانو غوندې د پښتنو ملایان هم اوس بدل سوي او د ده په خبره نه غواړي چې نور په وطن کې ورانای وکړي.
لکه د پنجاب ملایان، د سند ملایان، د بلوچ ملایان وطن دوستان دي، د خپل قام، د خپل ملت لپاره ډېر څه کړي دي او کول غواړي. نو موږ به د خپل ملایان صاحبان څو وخت دا راټولو چې سیاسي او نظریاتي اختلافات پر خپل ځای، مګر د ولس شګړي دپاره، د وطن د وحدت دپاره، د بولانو ته چتراله، د خپل قومي شخص دپاره او د حق او د انصاف دپاره په کار هم دا چې زموږ ملام د بلوچ، د پنجابي، د سندي او د نورو دنیا د ملایانو رنده خپل وطن ته تاوان نه راوړي.
هلته د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مرکزي ویاند عبدالستار چشتي هم د کاکړ د دې خبرې تایید کوي چې په علاقایي سطحه دا اتحاد د دې لپاره کړی چې له ملت پالو ګوندونو سره یو ځای د خپلو وګړو خدمت وکړي.
دغه اتحادونه چې دا پر علاقایي سطحه باندې دغه جماعتونه راغلي د بل خاص نور جماعتونه سنه دغه سره ورته چې جماعتونه راځي خلکو کامیاب کړي. عموما پر دې سطحه باندې دا علاقایي سطحه باندې نالیان جوړدل یا د علاقې د خدمت لپاره چالت د کم کونسلران د واکه مې وسی دا تر علاقایي سطحه پر د عوامي خدمت لپاره محدود وي.
د دواړو ګوندونو په نظریاتو کې د مځکې او آسمان فرق دی. جمعیت علما اسلام نظریاتي ډله په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد وایي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا دې جنگ ته کله هم جهاد ویلی نه دی، بلکې هر وخت یې د دوی پر ضد خبرې کړې. که څه هم د پښتونخوا ګوند عثمان کاکړ وایي ملایان اوس بدل سوي، خو د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې عبدالستار چشتي بیا وایي دا اتحاد یې د دې لپاره کړی نه دی چې ګواکې د ده په خبره دوی د پښتونخوا ګوند له سیاست متاثره سوي او پر خپلو نظریاتو او د طالبانو په ملاتړ هم اوس دي او هم به په آینده کې هم وي. کله چې موږ په کوټه کې له میشت لیکوال او خبریال اخوندزاده جلال نورزي څخه د دې اتحاد په اړه وپوښتل، نورزي یې په ځواب کې وویل په پاکستان کې له لومړۍ ورځې راهیسې سیاست د نظریاتو پر ځای د مفاداتو یا ګټو لپاره سوی دی.
یعنی تر دې د مابین موجود دا جماعتو سره، یعنی دا نظریات چې دي هغه درسره سنه مفادات دي، سیاسي مفادات دي، د اسمبلی مفادات دي، د الیکشن مفادات دي، د انتخاباتو مفادات دي، او هلته په سر کې کله چیرې اختلاف وي هغه اختلاف هم تحت المفادات دي، هلته هم لاندې مفادات دي، هغه هم نظریاتي مفادات نه دي.
د لیکوال او خبریال اخوندزاده جلال نورزي په خبره له دې سره چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په خپله نظریه درېدلی نه دی، خو زیاتوي جمعیتي علما اسلام نظریاتي بیا د جمعیتي علما اسلام فیډلې پر ضد پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته لاس ورکوي او په ډیری سیمو کې یې د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره ملاتړ کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په هیواد کې د ګرانۍ پر ضد تېر ورځ په لاهور کې احتجاجي جلوس وکړ چې پکې د جماعت اسلامي مشر منور حسن نه علاوه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم ګډون کړی وو. احتجاجي غونډې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل چې حکومت دې نه صرف په هیواد کې په ګرانۍ قابو مومي، بلکې د مالدار خلکو نه د ټیکس هم واغستل شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې وفاقي حکومت د ورسره په ګډه د ډرون بدون ودرولو لپاره ګامونه پورته کړی. تیر ماښام په لاهور کې د ګرانۍ په ضد جلسې ته خپل وینا کې عمران خان وویل چې دوی ګوند امریکا سره جنگ نه غواړي، بلکې دوی غواړي چې امریکا د ډرون بدون ودروي او وزیر اعظم نواز شریف له هم پکار دی چې ډرون بدون په حق لا سخت دریس خپل کړي. د عمران خان وینا وا چې یو طرف ته ګرانۍ له وجې غریب اولس ځپلې کیږي، نو بلخوا حکومت ټیکس هم د دې غریب اولس نه اخلي. خو د مالدار خلکو نه صرف په اربونو روپۍ د ملک نه بهر پرتی دي، بلکې دا خلک ټیکس هم نه ورکوي. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې خپل نظام صحیح کړي او نه صرف په ګرانۍ قابو عمومي، بلکې د مالدار خلکو نه دي ټیکس هم واخلي. په احتجاجي جلوس کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن، د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید او د تحریک انصاف شاه محمود قریشی نه علاوه د تحریک انصاف یو شمیر د قامی او صوبایي اسمبلیو غړو هم ګډون وکړو. احتجاجي جلوس او جلسو لپاره پنجاب حکومت د سیکیورټي هم سخت انتظامات کړي وو او د استنبول چوک نه تر چیرینګ کراسنګ او په مال روډ یې پولیس ځای پر ځای کړي وو.
په لاهور کې د تحریک انصاف ګوند احتجاجي غونډې هلته سورېده. اوس به لاړ شو افغانستان ته. افغان حکومت د نړیوال ائتلاف لخوا د نړیوالو ځواکونو د پوځي وسایلو او تجهیزاتو په ویجاړولو جدي اندېښنه ښودلې ده. د ملي امنیت شورا چارواکو امنیتي ادارو ته دنده سپارلې چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ جوړه شوه، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د دوام ستاینه وشوه. خو په عین حال کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو پر وروستۍ پریکړه چې غواړي خپل پوځي وسایل، تجهیزات او تاسیسات ویجاړ کړي، سخته اندېښنه وښودل شوه. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پریکړه چې دلیل یې د دوی په وینا په افغان ځواکونو کې د مسلکي ظرفیتونو نو کمخت یا نشتوالی دی غیر مواجه او د اندېښنې وړ وبلله. د نړیوال ائتلاف چارواکو له ډېرې مودې راهیسې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای د نړیوالو ځواکونو له عصري وسایلو او تجهیزاتو کار واخلي او مراقبت او ساتنه یې وکړي، ځکه دومره وړتیا او مسلکي ظرفیت نه لري. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې نړیواله ټولنه اوس هم کولای شي افغان ځواکونو ته لازمه مسلکي روزنه ورکړي. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي
زمونږ پوځ کې با سواد سرباز هم شته، هم په کمپیوټر باندې، هم په انګلیسي باندې بلد دي. اوس هم هیڅ ناوخته نه ده، که دا اوس هم دوی وغواړي د کال شپېته تر اویا زره زموږ د فارغین دغه اوس په کانکور پاتې کېږي چې هغو دوی په هر څه بلد دي او د دوی نه کار واخلي. زه تاته یقین درکوم چې په درس کې شپږو میاشتو کې به دوی بهترین تخنیکران وي، دوی به بهترین قمندانان وي، دوی به بهترین تخنیک بهزده وي او استعمالولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې مسولو امنیتي ادارو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه د افغان حکومت اندېښنې د نړیوال ائتلاف چارواکو ته ورسوي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پانه وایي د ملي امنیت شورا د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران او همداراز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار موظف کړل څو د نړیوالو ځواکونو د دې پریکړې په اړه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره خبري وکړي او د ملي امنیت شورا د خپلو هڅو له نتیجو خبره کړي. د بیان له مخې غونډې د مالی وزارت ته دنده وسپارله څو د پوځي تاسیساتو د انتقال له مسؤولو چارواکو سره د ناټو له ځواکونو څخه افغان حکومت ته د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د انتقال د بهیر په اړه هر میاشت امنیت شورا ته راپور ورکړي.
دا احمد تکل اوس بلار شو پیښور ته. د پیښور پوهنتون په سټډي ایریا سنټر کې د پاکستان او افغانستان د ولسی تړون یو کانفرنس شو. په دې کانفرنس کې ویل شو چې د رسنو رول ډیر مهم دی او د یو پریکړه لیک له لارې د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه وکړل شوه چې د یو بل پر ضد د منفي تبلیغاتو او د خاورې د کارولو نه ډډه وکړل شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کابل نه د کانفرنس ته راغلی ډاکټر خوشحال روحي د دغه پریکړلیک مهمې برخې څه په دا ډول بیان کړي.
د پاکستان او افغانستان له حکومتونو نه غوښتنه کیږي چې دیو بل پر خاورې بریدونو کلکه ډډه وکړي او همدارس د پر پوله د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي او په دې برخه کې د جدي او عملی ګامونه پورته کړي. پر یو بل د تورونو لګولو او منفي تبلیغاتو چې د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د بې باوري لامل ګرځي کلک ډډ وکړي. پاک افغان ولسی تړون د پاکستان حکومت د وینا کلک هرکلی کوي چې په افغانستان کې یوازې د منتخب دولت ملاتړ کوي او د کومې ځانګړې ډلې له پلوۍ څخه ډډه کوي.
د کانفرنس ته په خپل وینا کې د پیښور د ایریا سټډي سنټر ډایریکټر ډاکټر سرپراز خان وویل چې موجوده حالاتو کې باید خلک د ځان سره شامل کړي شي او د عقل او پوهې نه کار واغیستل شي.
عقل فکر ولاړ نه دی، حرکت کړي، بدلون کړي، تبدیلی کړي او ضرورت دا دی چې هغه دونه فراخ وي چې خلک اوباسي ځان نه، خلک ځان کې شامل وي. دا بنیادی خبره ده او دې کې خلق ځان سره شامل ول دي، خلق ځان نه شړل دي او هغه د پر الله صلح روغې جوړې د مینې د علم د پوها د مبارزې د ترقی دا نه کې د جګړې.
او د کابل نه د کانفرنس ته راغلی د افغان کلتوري ټولنو د جرګې یو مشر اکبرجان پولاد د دې کانفرنس پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
افغان اولس کلر اوبر د دوړو ولسونه دي دغه د 15 کلنې جګړې لامل او دغه سیاستونه چې په سیمه کې د هیوادونو لمخه له خوا پلي کیږي موږ ولسونه ډیر د دینه غزمن شي یو کدا زموږ اقتصاد او کدا علمی برخه ده او کدا د امن لپاره ودا ګولسونه دته باید ډیر وهڅو چې دوی ګډ کار وکړي او د خپل پرمختګ لپاره او په سیمه کې د امن لپاره او سیمه کې د تعلیم د ماحول لپاره او یو بل ته د مرستې لاس ورکړي ترڅو دغه مصیبت ته په ګډ ځان خلاص کړي.
او د جرمنی نه د کانفرنس ته راغلی ډاکټر سیف الله مشاد ریډیو ته وویل چې په مکمله توګه دا خبره سم نه ده چې ګنې د افغانستان او پاکستان د حالاتو سمولو چابي د نړیوالو قوتونو په لاس کې ده.
خلک ډېرې خبره کوي چې چابي چې دی امریکی او د نړۍ د یورپیانو په لاس کې ده. په دا د دې چابي زموږ په خپل لاس کې ده. په کار کې موږ خپل کې لاسونه سره یو کو، اړیکې مضبوطی کو، علم حاصل کو او د افغانستان او پاکستان منځ کې تجارت باید چې وده وکړي. د دې وده په ذریعہ بچ دی خلکو ته روزګار پیدا کیږي او د جنگ نه لری کیږي دا واحد لار ده.
په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو، میډیا او علمي بنسټونو سشاوخوا لس کمسل استازو ګډون وکړو او د دواړو هیوادونو د ولسی اړیکو د پراختیا په برخه کې د شته ستونزو، عواملو او د حل په لارو چارو بحث وکړی شو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.
مشال لیډیو تاسو سره اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پر وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ژغ کړی دی چې د امن لار خپل کړي او د پښتنو وژنې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي د خبرې تیر شپه په نشتر حال کې کولې. د ترکی وزیر اعظم د پاکستان په دوه ورځنی سفر لاهور ته رسیدلې. رجب طیب اردوغان به د پاکستانی وزیر اعظم ولسمشر او نورو سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو سره ویني او د تجارت په ګډون به پر یو شمېر لوزنامو هم لاسلیک کوي. د پېښور پونتون په ایریا سټډي سنټر کې د پاکستان افغانستان د ولسی تړون فورم تر سوري لاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو په پراختیا د رسنیو د کردار د سرلیک لاندې دوه ورځنی کانفرنس تیر ماښام پای ته ورسید. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک په برخه کې بیړه نه بلکې باید دقت وسی. ښاغلی کرزی پرون د یو شمیر کورنیو رسنیو له خبریالانو سره په کتنه کې له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون په ګډون د هیواد د ځینو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. افغان حکومت له نیټو سره د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو د تړون په اړه غور او څېړنه پیل کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنگین داد پر سپن ته تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل په پښتو او دری ژبو له نیټو سره د دوه اړخیزو همکاریو د تړون په اړه د نیټو د وړاندیز د ژباړې کار پیل شوی او دا سند تر غور او څېړنې لاندې دی. او د جرمنی د دفاع نوی وزیر وای چې افغان ولسمشر کرزی له امریکا سره متي تړون باید لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لیمبین په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې جرمنی سرتیرو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
د بریوال کاکړ نمولند خبرونه واریدل. اوس په اسلام آباد کې زمنګ د همکار نوورو چې د پاکستان د زنو ورسپانو د اداريو غټ کې سړي او د غیرستو به د زنو نړیوالو مطبوعاتو او رسنو مقاله وره.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې آل فاټا سیاسي اتحاد ډرون حمله بندولو، عدالتي نظام تر فاټا غزولو، متاثرین لپاره د 2 ارب روپو د امدادي پیکج اعلانولو او بلدیاتي انتخابات په فاټا کې د کولو غوښتنه کړې ده. اداري لیکي چې فاټا د اولس ته بالکل جایز غوښتنې دي ځکه چې په سیمه کې امن، خوشحالي او ترقۍ لپاره ضروری ده چې فاټا د خلکو د غوښتنې زر تر زره پوره کړي شي. اداري لیکي چې د ملک نورو برخو په شان په فاټا کې هم بلدیاتي انتخابات کې دل پکار دی او دې بلدیاتي انتخاباتو د لارې د فاټا اولس به د خپل د خوخي غړي منتخب کړي او دا شان به ورته انصاف په خپل دورشل ملاويږي. ادارې لیکي چې فاټا خلکو لپاره پکار دی چې ټول رايو زیشي او د مختلفو جرګو په صورت کې خپل आवाज حکومت ته ورسوي، نو دا شان به حکومت هم مجبور شي او په سیمه کې به بلدیاتي انتخابات وکړي. اج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې سیلګری تاوده ورکولو لپاره د فوري ګامونو اوچتول حکم ورکړی دی. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا له الله ډیر حسن ورکړی دی کده ملاکن ډیویژن سوات، دیر او چترال وی او یا کده هزاره ډیویژن ابتاباد او مانسیرا ضلع وی. د دنګو غرونو، ځنګلاتو او سندونو لوجه خپل سانی نه لري، خو بدقسمتۍ نه یو حکمران هم دې ځایونو ته توجه نه ده ورکړې چې لوجه په صوبه کې سیاحت ته وده نه ده ملاو شوی او که مخکې به د ملک د نورو برخو نه لږ ډیر خلک دې سیمو ته سیل لپاره راتلل، نو د هغې په شمیر کې هم اوس تر ډیره حده کمې نامه راغلی دی او دغه غټه وجه د امن او امان خراب صورتحال دی. ادارې لیکي چې وزیر اعلی دا هدایت به په هغه صورت کې کارآمد وي چې انتظامیه پرې په صحیح توګه عمل وکړي او مقرره وخت کې خپل کارونه سرته ورسوي. دین علاوه صوبه کې سیاحتي شعبې ته وده ورکولو لپاره ضروری ده چې د نورو ملکونو د ماهرینو خدمات ترلاسه کړي شي. نو دا شان به نه صرف سیلانیان په زیات شمیر کې راځي، بلکې صوبې او ملک معیشت به ورسره هم ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان روز پانا لکھی پا پاکستان کے سخ کال دا پولیو وہ اویا کے سنا رپورٹ شیوی چی دا تیر کال پرتلا زیاد تی. تیر کال دا پولیو اتا پنزوس کے سنا رپورٹ شیوی وو. مکالا لکھی پا پاکستان کے دا پولیو ناروغی زیادی دل نہ صرف دا حواد لپارا یو مسئلہ دا، بلکہ دا دا نڑی والی ٹولنے لپارا ہم دا خطر یو سبب جوڑی گی. پا پاکستان کے یو اشاریہ پنزہ ملینہ معشومان دا پولیو دا خطرو سرا مخامخ تی اور دا دوسرا دولسم کال رہی سی دا حواد پا قبائلی سیمو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے دا پولیو پر کمپین بندیز دے چلوجی خواہشا دولا کا نوی زرا معشومان د پولیو د ساسکونا بے برخی پاتی شوی دی. د دو زرا دولسم کال د جولائی د میاشتی راہی سی د پولیو پر زید د کمپین چلوولو لوجی د دیر شو زیاد کسان وجل شوی، چپکی د پولیو د ناروغی پر زید ساس کی ورکون کی کارکون کی او امنیتی اہلکار شامل دی. ڈان لیکی په 2012 کال کې په چین کې یوشتو ماشومانو کې د پولیو د ناروغې د وایرس تصدیق وشو چې ویل کېږي دغه وایرس د پاکستان لخوا وړل شوی. همدغه سی وایرس په مصر، فلسطین او اسرائیل کې هم مخې ته راغلی دی او په شام کې د پولیو ولس کې سونه داسې رپورت شوی چې وایرس یې له پاکستان اغیزره تړاو لري. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پولیو ناروغي لمین زوړلو کې دلچسپي نه لري او غیر موثره دی، خو نیچی سیکټر هم په دې کې زیاتره برخه نه اخلي. دروس پانی په خبره زکه چې اغیتا د پولیو نه اسیان نه رسیږي. ډان لیکي د پولیو ناروغي ختمول د ټولو برخوالو یا سټیک هولډر سیمواری ده. بلخو رائټرز خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لا نه دی لاسلیک شوی، د خالی پروس نیټو افغان چارواکو د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهر ملکی ځواکونو د پاتې کېدو په لایحه عمل کار پیل کړو. د نیټو افغانستان ترمنځ په معاهده کې هم زیاتره هغه خبرې شاملې دي چې د امریکا او افغانستان په امنیتی موافقه کې دي، خو کېدای شي د لایحه عمل ته تر هغه حتمی شکل ورنکړل شي تر څو چې دغه هیواد له امریکا سره تړون نوي لاسلیک شوی. د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي، د افغان حکومت او د نیټو ترمنځ د خبرو د پیلېدو هدف د وخت نه ګټه پورته کول دي. رویټرز لیکي د افغانستان او نیټو ترمنځ د موافقې په صورت کې به کېدای شي چې د اتو نه والی تر 2000 پورې تیری له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، چې مقصد به افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د جرمنی د دفاع نوی وزیر وای چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتی تړون باید لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د جرمنی د دفاع وزیر په مزار شریف کې جرمنی سرتیرو ته د وینا پر مهال له افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ لانجمن امنیتی تړون لاسلیک کړي. اورسولا وون دیر لین چې یو ونې مخکې د جرمنی د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکل شو، پرون ناڅاپه د یو دوه ورځنی سفر لپاره مزار شریف ته ولاړه څو له جرمنی سرتیرو سره چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي وګوري. وون دیر لین وویل دا ډیره مهمه ده چې د دوړو خواو ترمنځ یو قانوني چوکاټ رامنځته شي او ځکه دا هیله منه ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون سمدستي لاسلیک کړي. د زیات کړه چې د ناټو ماموریت د پای ته رسیدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې زیات څه ترلاسه شوی او دوی غواړي چې دا لسته راوړنې وساتل شي. نو موري زیات کړه دا لیواله ده چې جرمني هغه څه چې په افغانستان کې پیل کړی دی پای ته ورسوي. جرمنی اوس مهال په افغانستان کې نږدې 3000 پوځیان لري. په پام کې ده چې د 2014 کال په پای کې د جرمنی ځواکونو په ګډون ټول پوځیان له افغانستانه وځي، خو برلین چمتووالی ښودلی چې 200 سرتیری د امریکایي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې د القاعده شبکې او ترورستانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو تړون چې د لاسلیک پر سر یې په دې وروستیو کې د دواړو حکومتونو ترمنځ سخته لانجه رامنځته شوې، له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور قانوني کوي. په دې ترڅ کې ناټو هم په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې له افغانستان سره د امنیتي دفاعي همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. دا مسله پرون د ولسمشر حامد کرزی په ګډون د امنیت شورا په غونډه کې هم یاده شوه او په اړه یې بحث وشو. د جمهور ریاست د بیان لمخه په دې غونډه کې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرس پنتا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام لپاره د خبرو اترو د پایل په برخه کې د ناتو د وړاندیز په اړه معلومات ورکړل. خغلی سپنتا وویل په پښتو او دری ژبو د ناتو د وړاندیز د ژباړې کار اوس مهال پیل شوی او دا سند تر غور او څیړنې لاندې دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنې په وړیا توګه ګڼ شمېر ځوانان د دریو میاشتو د کورس وروسته فارغه کړي دي. دغه ځوانانو ته د بیلابیلو استادانو لخوا د جرنالیزم، سیاسي اصطلاحاتو، اداري او د منیجمنت په برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني او فرهنګي ټولنې د ځوانانو د استعدادونو د لوړولو په خاطر کار کوي. مثبت بدلون ټولنه هم یو له هغو څخه ده چې د تیر یو کال راهیسې بیلابیل مدني فعالیتونه ترسره کوي. په دې وروستیو کې د ځوانو استعدادونو د پیاوړتیا په خاطر ښوونیز کورسونه هم پرانستي چې ګڼ شمېر ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې له درې میاشتنیو زده کړو وروسته فارغ کړل. د یاد ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې د ادارې او منیجمنت، ژورنالیزم او سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې ځوانانو ته زده کړې ورکړې دي.
دغه درې میاشتنی کورس چې د مثبت بدلون د ټولنې لخوا ځوانانو ته په لاره اچولی شوی و، په دې کې 130 تنه ځوانان وروزل شو د منیجمنت او ادارې او مدیریت په برخه کې، د سیاسي اصطلاحاتو په برخه کې او د ژورنالیزم په برخه کې. موږ دغه پروګرام په وړیا ډول او په راتلونکي کې هم دا سمنګ جاری ساتو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په ځوانانو غږ وکړ چې صحیح چې زده کړی وي نورو ته دی وروخی.
زما ځوانانو ته توصیه ده چې اصلا څوک چې زده کوي دا د زده کړې لومړی مرحله ده. دومره مرحله په خپل ځان عملی کول دي، درېمه مرحله بل ته خودل دي. زما غوښتنه ده دوی نه ده چې دوی زده کړی دي هغه په خپل ځان عملی کړي او بیا د نورو ته وخی، ترڅو دغه پروسه دلته یوازې د دوی په وجود کې پاتې نشي بلکې همګانی شي او نورو ځوانانو ته هم ورسیږي.
ګڼ شمېر ځوانان خوخو چې په وړیا توګه په بیلابیلو برخو کې زده کړې وي. دوتنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
زمانو میناملا منتبار دی، لدغه کورس څخه ما ډیر څه زده کړل، هم د سیاسي اصلاحاتو په اړه باندې، هم په اداره او منیجمنت او د ژورنالیزم په برخه کې، او ژمنه کوم د خپل هیوادوال سره چې ان شاء الله دغه څه چې زده کړی په سالمه توګه به نورو هیوادوال ته ورزده کوم.
نوم یې امان الله دی او د ننګرهار ولایت په ګڼو سره استوګنی مې. دغه وړیا کورسونه که په افغانستان کې په هر ولایت کې دغه جوړ شي نو ځوانان به ډیر پرمختګونه وکړي.
د مثبت بدلون ټول نی چارواکی وایي چې دوی به پر اتلونکو کې د نورو مدني فعالیتونو ترڅنګ نورو ځوانانو ته هم د ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحاتو او اداري او منیجمنت په برخه کې وړیا زده کړې ورکوي او له نورو مدني ټولنو هم تم لري چې خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه خدمت وکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
د افغانستان په خوست ولایت کې سره لدې چې د خونې او روزنې د پرمختګ لپاره ښه شرایط موجود دي او د پوهنې له بهیر سره ټول خلک مرسته هم کوي، خو بیا هم په دغه ولایت کې د تعلیم په اړه ډېرې ستونزې موجود دي چې په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې اورو.
د خوونې او روزنې له بهیر سره د خوست د خلکو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په یاد ولایت کې د پوهنې بهیر پرمختګ وکړي. د مسؤلینو په وینا د پوهنې د بهیر پر وړاندې نه یوازې دا چې هیڅوک په هیڅ نوم ستونزې نه جوړوي، بلکې تر وسه د دې بهیر سره مرسته کوي. له همدې کبله ده چې په ټول خوست کې د امنیتي ګواښونو له کبله حتی یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. د پوهنې بهیر سره د خلکو د دې بې درېغه ملاتړ او همکارۍ سره سره هم په دې ولایت کې 55 سلنه ښوونځی ودانۍ نه لري او د 40 سلنه ښوونځیو زده کوونکي د عملي زده کړو لپاره د لابراتوارونو، کتابتونونو، کمپیوټر خونو او نورو ګټورو درسي توکو څخه بې برخې دي، چې دې ډول ستونزو په خوست کې د پوهنې بهیر اغېزمن کړی دی. د ولایت مقام وین مبارز محمد زدران مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې د پوهنې د ټولیز بهیر په تړاو وویل چې اوس مهال په خوست کې د پوهنې په سکتور کې د پام وړ پرمختګ شوی او د ټولو سیمو د ځوانانو او تنکیو زلمیانو لپاره د زده کړو شرایط سراڅه ښه شوي دي.
په خوست ولایت کې 155 افتدایا، 18 منځنی او 101 ببل سو د فعالیت ترڅنګ د میخانیکي انسټیټیوټ، مالی او حسابدارۍ انسټیټیوټ، کثیر لرستوي انسټیټیوټ، اقتصاد لسه، خاص لسه درمعلمین او د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د درمعلمین نه حمایوي مرکزونه د ښوونې او روزنې په برخه کې فعالیت لري چې 238,000 زده کوونکي په مکاتبو او 15,080 زده کوونکي په 43 بابا دینی مدرسو او مرکزي درولونو کې چې د پوهنې په چوکاټ کې رسمیت لري په دنيز د کړو بوخ دي.
مقامات باطی مسئول اویان د پوهنې د خصوصي سکتور او خوانځیو ته د نجونو د جذب په برخه کې هم یو شمېر پرمختیاوي یاد کړي.
لکه مرغه د حکومتي سکتور ترڅنګ د معرب خصوصي سکتور هم د هر ورځې په تیرېدو سره پراخیږي. دا مهال د خصوصي خوانځیو شمېر 13 تر رسیدلی چې 15 سلسي او پات درې منځني خوانځي دي. موږ په دې هم خوشاله یو چې د نجونو د مستقلو خوانځیو شمېر هم وښ په تبابه شوی چې دا مهال پکې 111,000 نجونې په زده کړو بوختې دي.
نوموړي په وروستیو درېو کلونو کې د نوي ودانیو د جوړېدو په باب هم د سیمه ایزې ادارې
په 1999 او 2009 لمریز کالونو کې په دې ولایت کې جمله 19 ښوونځیو لپاره پخې ودانۍ جوړې شوې او 14 بابا ښوونځیو ته د محاویتي دیوالونه، ژورڅاګان، عصري تشنبونه او د ودانیو د اساسي ترمیم چارې بشپړې کړې دي، چې په دې سره په خوست ولایت کې د پوهنې ریاست د دقیقو معلوماتو له مخې 45 سلنه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې او پاتې 55 سلنه ښوونځي لا هم سرپنا نه لري. خو په راتلونکي کال کې ولایتي اداره پلان لري چې د ښوونځیو د سرپنا په برخه کې په ځینو سیمو کې لومړیتوبونو ته په پام د 15 کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې ودانۍ جوړې کړي او په دې برخه کې د پوهنې وزارت او د نړیوالو مرستندویو ادارو څخه د پراخو همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د یادونې وړ ده، د پوهنې د بهیر سره د خلکو لیوالتیا او پراخ ملاتړ باوجود هم د 55 سلنه ښوونځیو د ودانیو او په 40 سلنه ښوونځیو کې د عملي زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو نشتون په یاد ولایت کې د معارف د ډګر د ډیر پرمختګ بهیر پڅ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په 2008 کال کې په پوځي عملیاتو کې بې کوره شوي د باجوړ لوی سم اوسیدونکي لا تر اوسه د خپلو کورونو نه لري دي او په نورو ځایونو کې ژوند تیروي. د خلک وایي چې د بې کوره کېدو له وجې مالي حالت ډیر خراب شوی دی، چې ورسره د ماشومانو په تعلیم هم ډیر خراب اغېز پرېوتی دی. نور تفصیل د پیښور نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ لوی سم نه بې کوره شوي خلک وایي چې د تیرو 15 کالو راهیسې یې ځینې خلک پینډی او ځینې پېښور کې آباد دي. دوی وایي چې خپل سیمه کې بیا آبادېدو لپاره یې احتجاجونه هم کړي خو فریاد یې هیڅوک نه اوري. د لوی سم نه بې کوره شوي یو کس مشال ریډیو ته وویل:
زه د لوی سم اوسېدونکی اوس دلته صدر ګل آباد نه مرګ کې اوسېږم. شپږم کال روان دی چې زه راوتلم د کور نه. زما کور مکمل طور تباه دی. د هغې سره چې کوم زمین دی هغه هم زما شل دی او نور اوس داس زمانه کېږي چې زه دا خرچه برداشت کوم. د کرایه په کور اوسېږم، د هغې 15,000 روپۍ کرایه ده. زه حکومت ته درخواست کوم چې د الله د رضا دپاره مونږ نور معاف کړه. بس مونږ د شتګردو کې مونږ والله مونږ خو د خدای تعالی فقیرانی عجزانی بچیم تباه شو، زنانم تباه شولې.
د لوی سم یو بل کس چې پینډی کې ژوند کوي وایي چې د بې کوره کېدو له وجې د ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی او که بیا آباد نه کړی شول نو د بچو راتلونکي به یې تباه شي.
بچی مې سبقونه وایي بالکل څه وس دس مېم نه کېږي او ځمکه مې شړه ده، کور مې وران دی او دا مې شپږم کال دی چې په متاثرینو په دور باندې زه په پینډی کې اوسېږم او خپل د لاسو مزدورو کوم. کله د یو سره او کله د بل سره هیڅ وس دس مې نه کېږي او بچی مې چې کوم دی تعلیمونه کوي او ځمکه مې شړه ده، کور مې وران دی. مونږ د حکومت دا فیل کوو چې مونږ ته د خپل ځمکه آزاد دی چې په خپل کورونو باندې په خپل لوی زمانه مونږ آباد شو. دا به زموږ پر ډېر لوی مهرباني د حکومت نه.
د باجوړ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخوندزاده چټان مشال ریو ته وویل چې خپل دورې حکومت کې د لوی سم متاثرینو بیا آبادولو لپاره کوششونه کړي وو خو دا کار د هغه په اختیار کې نه و. هغه زیاته کړه:
گورنر مونږ د باجوړ نه جوړ کو، نن خو مونږ څه کده خبره کوو د گورنر ته چې مونږ
د قبایلو نه گورنر څه غوښتو چې هغه د قبایلو په مسایلو باندې خبري تا آیا تا ته د باجوړ د خلکو مسایل نه دي معلوم لویسم ستا د کور لار د پستا حلقه ده آیا تا ته دا پته نشته دي چې د لویسم د خلک د عوامو د غوښه حالات دي
د پام وړ ده چې الفاټا سیاسي اتحاد وخت پر وخت په خپلو جرګو کې د قبایلي سیمونو به کور خلکو د بیا آبادولو او هغې لپاره د امدادي پیکج مطالبه کړې دي خو متاثرین وایي چې د دې باوجود هم د هغوی ستونزو کې هیڅ قسمه کمی نه دی راغلی
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
مشال لیډیو تاسو ور اوس بلار شو یو بل رپورټر اخته د مټي مغل خېلو اوسیدونکو 50 کلنه نصرت بیبي وای چې درې کال وړاندې په سیلابونو کې کور رنگ شو او دا سات د کور د بیا ودانولو لپاره وس نه لري او نور سره څوک مرسته کوي نور حال په دې رپورټ کې ورو
د مټه مغل خېلو اوسیدونکو 50 کلنه نصرت بیبي وای چې درې کلونه وړاندې راغلي سیلابي افتې د یوې کوټې کور وړنګاو او دا سات د کرایې په کور کې د درې زامنو او د یوې لور سره اوسي
سیلابونه چې راغلو هغه وخت کې مې کور را پرېوته بیا مې هاون سخت بیمار شو نو هغه مړ شو مس هغه هم داسې وران جاړ پروت ترور کرم اوسېدم درې کاله مې تېر کړه خو لکه درور مې واړه ګڼو نو بیا چې دې نو ګزاره مې نه کېدل یو کوټه ونتې نه راغلو دلته کې پکارې اوسي
دا خاوند مې مرحتم وو خو د سیلابونو وروستو د زړه د بیمارۍ له وجې هغه مړ شو هغه به هم څه کار کو او کنا
اما هاونه سرمونو کار کو پیښور کې د چاپ دکان ناست مزدوري به ورکول
او نصرت بی بی په خپل بچانو سبق ویل دي او یا نه
دا غالک مې د هره دولسم کې دا کم چې دی دا او دا غیا مالک مې دي نو جتا خو دې ټاټ کی مزدوري چیو کی کو نی نو بس ګر زرا ګر دي نو او دا بل مم کار مار نشته نور مش پګم پر سبق ویل دي نور نه شو وس مې نو وطن نه مې دی ویل په باندې
نو هغه وخت حکومتي او غیر حکومتي ادارو معاوضه ورکولې نصرت بی بی د امداد ولې نو وخسته
نه ساده بادام او دا واړه دومره نو سړی مې بیمار بس هغه باندې باندې دغه مجبورې ده لاسه بس پات یو بل زکات خیرات بچرا هم بيدارو غلو کنه بیا په موسه کول تور زړی او را هیټه کې وبش وړیر بیمار او نور سو کې نور نه مونې نو بس خاري زو مو ده بچي او دادرې
او د دې کشر زوی میرالم چې په ډیګری کالج شپقدر کې د دولسم جمعات زده کون کې ده وای
او د خیره میټریک کې خو مې غشتو پوزیشن دل تخپل سکول کې ډومبې لمبر راغلم کالج تکل نه کل زو کل لاټ شو کل بس دل کې پاد شو چې د سار لاټ شو پیسې ډیرو غټو چې نس کالج نه راځي خو بیا هدون پیسې نه وی کنه والله نو بس کو خدای پاک وس را کو وس برابر خو بس مونږ وو چې برابر تعلیم کو چې خشته نو کړی راته ملو شي
میرا لم وای چې خپل مزدوري هم کوي د کور خرص هم تر خپل وس پوری پوره کوي او د تعلیم خرص هم په خپل ذمہ ده
د سې شپګم کې مچ زمون پلار بیمار شو کنه غو بیا کار روزگار نه کونه بس دا غی د وج نه ز لاړه مزه کې نه استما د ویلډینګ کار د 12 تر 13 پکې د خیر له ګستا شی مو 2200 روپیه ورځې لوب بس پاغه باندې مو سو دا گیټون میټونو کار کوم کورم د غسل یو نیم سل روپیه ورکو اور کنه نور ځان ته کو سکول لپاره کافی لپاره کتاب د پاره دغه لو غیره وس
د دغه زنانه د یو نیم مرلی د کور ودانی هواره شوی او دا سات دغه کور په میدان کې زئی اولس د کورونو غندونه اچوي او دغه کور یې ډیران جوړ کړي
سروے
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ
مشال لیډیو تاسو ور اوس بلال شو کراچی ته د پاکستان په کراچی ښار کې ګڼ شمیر پښتانه مزدوري کوي په دغه پښتنو کې عمر صادق اغه تند چې د ژوند اهمه برخه یې په وسلواله مبارزه کې تیر کړې ده او بیرته عادي ژوند ته ستون شوې ده د صادق سره په کراچی کې زمون خبريال خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د کراچۍ ښار په ساحلي سیمه فشری کې کیوی خواته د مایانو ډیری پراته وي او د اخیستونکو او خرڅونکو ګڼه ګوڼه وي. نو د همدې بازار په یو کونج کې هر مازیګر صادق ماما د نینو ریړۍ ودروي او د شپې تر ناوخته د جوارو وږي او نینې خرڅوي. د 55 کلن صادق ماما د ګونجو څخه د ډک مخ په هره ګونجه کې د دردونو او غمونو کیسې لیک دي. صادق ماما مازیګر مهال په تودو شګو کې وږي او د جوارو دانې وریتوي او بیا یې پلوري.
دیکھی زما دار ګور دار سوي سرګو کې مال ګلګي نیمه ګنټه ز سرګو کولا اول نه شم په یو سرګو لګیم کار کوم. یعنی ریړی می دا مطلب د ریړی د مطلب کومو بزور باندې د کی کوم
د مومن قبیله دا وګړي چې کله زلمې وو نو هیڅ کله دا فکر نه وکړي چې د کراچۍ د سمندر په غاړه به پر ریړی کې نینی او وګي خرڅوي. ځکه چې هغه په هغه وخت د جلال آباد په نجم المدارس لیسه کې زده کړې کولې او د جج یا قاضي د جوړېدلو خوبونه یې لیدل. صادق ماما وای د زندان څخه تر خوشی کې دروستو پیښور ته کډوال شو او د هغه ځای څخه به هر کال د څلورو میاشتو لپاره افغانستان ته تلو.
جهاد ته بده مخ چوکڅه چې مطلب خلکو کول نو هغه ما ذهن نه قبلول ما ته خپل وجدان اجازه نه راکوي مطلب دا وکړه.
پخوانی مجاهد او وسنی مهنت کش صادق ماما وای په افغانستان کې جنگونو نه یوازې د کور او کلی کنډواله کړي بلکې د ده او د ده د سکول د نورو ملګرو د خراتلونکو لپاره لیدونکي خوبونه یې هم د خاورو سره خاوري کړي دي. نوموړی اوس ځان کلک پښتون او د پښتنو د ولسي شاعر ملنګ جان مورید ګڼي او زیاتره وخت د ملنګ جان په شعرونو ویلو تیروي.
نو د ملنګ جان سره زما دومره اندازه مینه ده چې په حساب باندې نو زه بالکل لکه زما په دې دماغو کې ستن وال شوی ده د ملنګ جان نه دا وایي چې یاره موسم د پسرلي دی ولې زه پرې نه پوهېږم په ما باندې طوفان ستم د زمانې د لاس ورځ په ورځ جړېږم په برخه مې خزان موسم د پسرلي دی په هوا بوی د جنت دي خضرو چې په کلاري بدت به دې میلو ته په غمجن به جوړ قیامت وي چې ما غوندې بیمار وي خندل د هغه مشر سره څه مناسبت وي چې قوم یې خواردار وي ګلان ټول په خندا دې زه له ډېر غمه جړېږم په مخ مې روز روان.
د کونړ ولایت د کاویډ کلي څخه کراچۍ ته کډوال شوی دا پښتون جنگ تر هر څه بدتر ګڼي او تر اوسه پورې ده او د ده کورنۍ ته د اوښتو ټولو ستونزو پړه په جنگ وراچوي. هغه وایي که جنگ یې وطن ته پېښه نه وې کړې نو دغه کړاوونه چې دی ورسره د ځوانۍ له ورځو تر اوسه مخ دی شاید د نوې ګاللې.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس بعد خبرونه په اخره کې د برېښنا میل په واسه کې د سندره وورو.
جانا